بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلې د شروغ او جوړو سینن د شنبې ورځ د 1400 لمریز کال د لندې د میاشتې 15مه د 1440 هجري قمري کال د جماد ثانی د میاشتې 15مه او د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په بل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. وروسته به هم هندوستان ته د پوتین سفر د ټرمپ ګواښونو ته د نوي ډیلي د پام نه کولو په معنا دی. تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ستوري په لمن کې د پروګرام نوې برخه واورئ او په پای کې به هم ستاسو په خپلو غږیزو پیغامونو او همدارنګه لیکنو باندې د مشتمل هر کله راشه پروګرام ته استخبار شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د ملي امنیت په تامین کې د سمندري ځواکونو حیاتي رول. د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستو په تړاو د پاکستان شرط. په عربستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په تړاو د اسلام آباد بې خبري. او په غزه کې د بشري مرستو پر نه رسیدو نیوکې. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک قومندان وویل د هرمز له تنګي د فارس خلیج تر شماله پورې سمندري ځواک په فعال حضور او پر مختللي کنټرولي سیستمونو سره د ایران په ملي امنیت کې حیاتي رول لوبولی دی. د ایران د پوز د سمندري ځواک قومندان امیرالبحر شهرام ایرانی د جمعې په ورځ وویل چې د ایران سمندري ځواک نن په نړۍ کې یو حیاتي او ټاکونکی ځواک دی او دا مقام د وروستیو کلونو بهرنیو عملیاتو په شمول د شپږ اتیایمې ډلې د ماموریت او پرمختللي قومندي سیستمونو په وسیله ترلاسه شوی دی. امیرالبحر ایرانی زیاته کړه چې په بیلابیلو برخو کې د اتلانو او قومندانانو بریالی حضور د ایران مقام د وسلوالو ځواکونو په ډله کې لوړ کړی چې دا د شهیدانو د وینې او د انقلاب د ملاتړ برکت دی. د ایران د سمندري ځواک قومندان د سمندري پوهنتون د رول په اړه هم وویل چې د پوهنتون د علمي او عملي زده کړو له لارې د ځوانانو د بریا او پرمختګ لاره هواروي او نننۍ محصلین به د ایران د دفاع دروند مسؤلیت ویاړ پر غاړه واخلي. جرمنی د اسرایلو دفاعي سیستم په خپل هیواد کې ځای پر ځای کړ، هماغه سیستم چې ونتواني د ایران د بالستیک توغندیو مخه ونیسي. جرمنی د اروپا لومړنی هیواد شو چې د آرو دفاعي سیستم یې په خپل خاوره کې ځای پر ځای کړ، هغه دفاعي سیستم چې د منځني واټن بالستیک توغندیو د شنډولو لپاره جوړ شوی دی. دا دفاعي سیستم د اسرایلي هوا فضا صنایعو د امریکا د توغندیز دفاع له ادارې سره په ګډه جوړ کړی او د اسرایلو د څو پوړیزې هوایي دفاع یوه برخه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې آرو هماغه دفاعي سیستم دی چې د ایران د وعده صادق عملیاتو
پر مهال و نه توانید مقاومت وکړي او لسکونه ایرانی بالستیک توغندی تر تیر شول او د ساينوسټي رژیم پر پوزي او ستراتیژیکو هدفونو ولګیدل. سره له دې د جرمني دفاع وزیر ویلي چې غواړي د دې دفاعي سیستم په وسیله یوازې جرمني نه بلکې خپل متحدین هم خوندي کړي. دا په داسې حال کې د چې د لویدیز دفاعي سیستمونه په اوکراین کې ونه توانېدل د روسیې د نویو توغندیو په ځانګړي ډول اورشنیک پر وړاندې مقاومت وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر سردار احمد شکیب پاکستان کې د روسیې له سفیر البرت خوریف سره کتلی دي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لیکلي په دغه کتنه کې د کابل او مسکو د اړیکو د وضعیت او راتلونکي او هم د سیمې د وروستیو تحولاتو او بدلونونو پر سر هر اړخیزه بحث او د نظرونو تبادله شوې ده. خوریف هم ویلي چې روسیا د سیمې د ټیکاو او همکاری لپاره د مثبت او مسؤلانه رول هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندربی ویلي تر هغه وخته چې افغان طالبان د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د نه ورتګ په اړه قوي تضمینونه ورنه کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به تړلې وي. نوموړی پرون جمعه د لندۍ په 14مه په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د تورخم او چمن پوله یوازې د بشري مرستو د تیرېدو لپاره پرانستل شوی. هغه ویلي چې سرحدي ترهګري یوازې تر پاکستاني طالبانو او بلوڅو بیلتون پالو پورې محدود نه ده، بلکې د افغانستان اتباع هم د پاکستان دننه په جدي جرمونو کې لاس لري. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون ویلي و چې پاکستان له افغانستان سره پولې په غیر قانوني ډول او د سیاسي او اقتصادي فشار د وسیلې په توګه تړلې دي، چې د دواړو هیوادونو خلکو ته یې جدي زیانونه هم اړولي. هغه ویلي دا چې افغانستان خپلې اړتیاوې له نورو هیوادونو پوره کوي، طالبانو پرېکړه کړې چې دا لارې به تر هغو نه پرانستل کېږي چې د پاکستان د حکومت له لوري قوي اطمینان نه وي ترلاسه شوی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان باید تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به دا لارې د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې یا د خلکو د ځورولو لپاره نه بندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په عربستان کې خبرې کړې دي، او ویل چې د داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویا د همدارس د پولې پر وضعیت د بشري مرستو پر پلانونو او په میانمار کې د بند پاتې 18 پاکستانیانو د ژغورنې پر هڅو هم خبرې کړې دي. د رسنیو د پراخو ادعاو په ځواب کې ویاند وویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په قربتوب د خبرو په اړه رسنیز راپورونه لیدلي، خو تر دې دمه داسې هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناسته دي شوې وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه ښاغلی اندربی وویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیه نه شي پرانستل کېدی. دا به داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د پرشنبې په ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان هم وغواړي له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی یې تر هغو نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې بیا به لارې نه بندوي. سره له دې چې دا کېږي زرګونه د بشري مرستو لارې غزې ته داخل شوي، خو خلک لا هم وږي دي او مرستې د غزې په برمودا مثلث کې ورکیږي. له یوې نیمې میاشتې ډیر وخت د غزې له وربند تیر شوی دی. د موافقې له مخې باید هره ورځ 600 لارې چې خواړه، درمل، تیل او نور اړین توکي وړي غزې ته داخلېدای. اسرائیلي چارواکي دا کوي چې زرګونه لارې مرستې ورغلي او سلګونه زره ټنه خوراکي مواد سپرل شوي دي، خو حقیقت له دې شمیرو ډیر لرې دی. ډیری لارۍ بې ارزښته توکي وړي، نه هغه مهم او ضروري مواد. نړیوال سازمانونو هم د اسرائیلو د ادعا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې یوازې نیمایي اړین خوراکي توکي غزې ته رسیږي، او فلسطیني بنسټونه ټینګار کوي چې یوازې یوه څلورمه برخه مرسته د داخلېدو اجازه لري. له هماغه لږ مقدار څخه هم یوازې یوه کوچنۍ برخه یې بې کوره شوي او بې وزلو ته رسیږي. ځکه مرستې د غزې په برمودا مثلث کې ورکیږي. د پولي او کمپونو ترمنځ لنډ واټن په عمل کې تر ټولو اوږد او سیاسي امنیتي لاره ده. خلک د لاریو خبر اوري خو مرستندوی بستې نه ویني، د ټنونو اوړو اوري خو د خلکو پر دسترخوان هیڅ ډوډۍ نشته. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اسرایلو پوز لارې محدودې کړې او لارې خطرناکو لارو ته اړ باسي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې د هندوستان ته د پوتین سفر د ترامپ ګواښونو ته د نوې ډیلي د پام نه کولو په معنا دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په هدف سره تیره پنجشنبه هندوستان ته ورسید. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2022 میلادي کال کې د اوکراین د جنگ له پیلېدا وروسته هندوستان ته په خپل لومړي سفر کې پرون نوې ډیلي ته ورسید. دغه دوه ورځنی سفر د هند او د روسیې ترمنځ د دفاعي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کولو په هدف ترسره کیږي. په دغه سفر کې له پوتین سره د روسیې د دفاع وزیر په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی ملګری دی. هندوستان د پوتین په سفر کې دواړه هیوادونه د حکومتونو ترمنځ لس سندونه او څه د پاسه 15 تجارتي موافقې لاسلیک کوي، کوم چې تر 2030 میلادي کاله پورې د اقتصادي ملګرتیا ستراتیژیک اړخونه په ګوته کوي او ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ راکړو ورکړو اندازه 100 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د هند او د روسیې د خبرو اترو یو اصلي 44 دفاعي ملګرتیاوي دي. د دفاعي مسایلو په څنګ کې د انرژي او تجارتي اړیکو هم د دغه سفر مهمه برخه جوړوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په داسې حال کې چې نوې ډیلي ته ورغلی دی، هندوستان د روسیې د ارزانه تیلو د اخیستو په دلیل د امریکا د ولسمشر ټرمپ د حکومت تر زیاتو فشارونو لاندې دی. هندوستان له 2022 میلادي کال راهیسې د روسیې د تیلو یو تر ټولو ستر ملګری او اخیستونکی جوړ شوی او د ارزانه تیلو د اخیستو له لارې یې په میلیاردونو ډالره بچت کړي هم دي. سره له دې د روس نفت او لوک ایل په شان د روسیې د سترو شرکتونو پر ضد د امریکا د بندیزونو په دلیل له روسیې څخه د هندوستان د تیلو واردات کم شوي دي. د ټرمپ حکومت په روان میلادي کال کې د هندوستان په ډیرو شیانو باندې 50% تعرفي ولګولې او دلیل یې د روسیې په تیلو باندې د هندوستان انډولواړی او د اوکراین د جنگ له مالی تامین سره مرسته کول وبلل. دغه اقدام د هندوستان په چارو کې جدي اندېښنې رامنځته کړې، ځکه له روسیې سره د دفاعي انرژۍ هر ډول نوی تړون د واشنګټن له سخت غبرګون ځان پسې لرلی شي. له دغو فشارونو سره سره روسیې ویلي چې د امریکا په اقداماتو اندېښمنه نه ده او خپل تمرکز یې له هندوستان سره د اړیکو په پراخولو دی. شانان دی باوری دی چې د روسیا او د هند ستراتیژیکی اړیکې په غوسی نشي، حتی که چیرې د تیلو خستل کم هم شي، ځکه چې روسیا اوس هم د هندوستان د زړو پوځي تجهیزاتو د پرزو تامینونکی دی. په عین حال کې په تیر میلادي کال کې او روان میلادي کال کې د هند او روسیې د تجارت اندازه 8.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلې چې له کرونا ناروغۍ څخه د مخکې وخت په پرتله 6 برابره زیاته شوې ده. سره له دې روسیې ته د هندوستان صادرات له 15 میلیارد ډالرو کم شوي او نوې ډیلي د درملو موټرو او د خدماتو لپاره د روسیې بازار ته د ډیر لاسرسي غوښتونکی دی. هند ته د پوتین دغه سفر په اقتصادي او دفاعي مسایلو سربیره جیو پولیټیک اهمیت هم لري. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خراغلاس ویو دا تهران دی ایران دی اسلامی جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به د میانې دو جهان یا د وطن او کډوالۍ په تړاو پروګرام واورئ. ورپسې به هم ستاسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو باندې مشتمل د هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بېلابېل خبرونه او داسې نور مطالب لیدلی او لوستلی او همدارنګه کتلی شئ. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې هم اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد. مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
درمن اوریدم کوز مر سلامونه کی هلی و منی دا وطن او کډولۍ د خبرونی لې و تازه برخې سره زالیا سخرابیدی او زما محترم همکار
صادق حسین
استاسو په خدمت کې حاضر سیو. په دې برخه کې به د هلی سرحد او لالهاندې د قصې په دوام کې به د کډوالو د نامعلوم برخلیک پاکله درته معلومات درکړو. په دې لاره چې د خبرونی تر پای از مر سره ملګرتیا وکړي.
د بیلابیلو سیاسي اسلامي ټولنیزو اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنی رښتینی هنداره.
ډیرو قدرمن اوریدونکو زه هم د وطن او کډوالۍ د خبرونې اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. خوږو دوستانو د انساني خبر اترو په لړ کې کله نه کله معنا له ګډون څخه بیلیږي او د بیلتون په دې ډګر کې یو تر ټولو روښانه بیلګه کډوالي ده. نن د هغې کډوالۍ په اړه در سره خبرې کوو چې د نه شخصي انتخاب له مخې بلکې د نورو له فیصلو څخه د حکومتونو د استفادې له امله رامنځته شوي دي. په سیاسي حقوقي لیدلوري کې کډوالۍ باید انسانانو د خپل ارادې او آزادې فیصلې پورې تړلې وي، لیکن د نن ورځې تاریخ او حقیقت ښودنه کوي چې کله نه کله سیاسي قدرتونه له دغه طبیعي خوځښ څخه د کنټرول معاملې او هغې شیندنې لپاره د وسلې په توګه کار اخلي. دلته کډوالۍ له یوه انساني حق څخه په یوه سیاسي اوزار باندې بدلیږي او ورسره د معنا او ګډون وټن له مخکې نه هم زیاتیږي.
سهراب دریکاله کیږي په یوه لیرې ښار کې د ښاریزو خدماتو په برخه کې کار کوي. چوپه خوله صادق انسان او تل یې په خوله کې مسکی وي. هر ورځ سهار وختي کار ته حاضریږي او له ټولو څخه مخکې راځي او له ټولو وروسته کور ته ځي. یوه ورځ کله چې په تمځای کې د بس په تمه و، په چوک کې له لوسپیکرانو څخه د یوه سیاسي چارواکي خبرې خپرې کېدې چې ویله که ضرورت وي نو موږ خپل هیواد ته د کډوالو په راتګ بندیز لګو. سهراب دا خبره واورېده خو هیڅ یې نه وویل. څو ورځې وروسته همهغه وینا په ټولو چینلونو کې خپره سوه. همهغه د کډوالۍ ضد خبرې خو په مختلفو طریقو سره. د کار مالک په سهراب غږ وکړ او ورته وویل د اوس لپاره کار ته مه راځه، شاید د کډوالو په وړاندې قوانینو کې بدلون راسي. سهراب راهی سو خو په دې باندې پوه سو چې نه د هغه حضور او نه هم د هغه نشتون هیڅ معنا نه لرله. هغه اوس په یوه سیاسي اوزار باندې بدل سوی و چې سیاستوالو د رایو د راغونډولو لپاره ورڅخه کار اخیسته، یعنی کډوالو په ضد باندې په لمسون او د احساساتو په پارولو او په دښمن باندې د هغوی په معرفي کولو سره. سهراب کور ته د ستنېدو په لاره کې له ځان سره ورو ورو ویل کله چې انسان په اوزار بدلیږي هیڅ یو څیز له دې نه زیات دردونکی نه دی چې انسان بې ارزښته سي.
خواګور دنکو حکومتونه د کړکیچونو پر مهال کله نه کله د کډوالۍ موضوع له خپل انساني او طبي حالت څخه باسي او هغه د خپلو معاملاتو لپاره په یو سیاسي اوزار باندې بدلوي. په دې طریقې کې کډوال وګړي نه د انساني حقوقو د برخمنو کسانو په توګه بلکې د فشار د لامل په توګه معرفي کیږي. د دې ډول چلند بلګې په څلورو کچو کې د تشخیص وړ دي. لومړی، د ایستلو ګواښ یا له ډلهییز محدودیتونه. حکومت په سیاسي اختلافاتو او د دوو سیاسي لورو ترمنځ د شخړو له کبله د کډوالو څخه د فشار د اړم په توګه کار اخلي. دا چلند د ډلهییزو ایستلو د ممنوعیت د نړیوال اصل سره په ټکر کې دی. داسې یو اصل چې ټینګار کوي چې د هر کډوال دوسیه باید په جلا او مستند ډول باندې وڅېړل شي. دوهمه، له کډوالو څخه رسندوی استفاده. په زیاتو سیاستونو کې په رسنیو کې د مهاجر یا د کډوال انځور د بې‌ثباتۍ د اصلي لامل په توګه معرفي کیږي. څو عام افکار په یوه ځانګړي لورې باندې هدایت کړي. کډوال نور انسانان نه دي، بلکې یوه داسې سملاسي پلمه ده چې هر کله ضرورت وي د سختو او ناوړه پرېکړو لپاره د پلمې په توګه وکارول کېدل شي. دریمه، په سیاسي حالاتو کې اقتصادي ګټه اخیستنه. کله نه کله هم حکومتونه د اقتصادي بندیزونو او د کاري ځواکونو د کمښت پر مهال کډوالو څخه ګټه اخلي. څو د فشار له کمېدو وروسته سمدستي د هغوی اقامتي اسناد لغوه کړي. په دغه حالت کې مهاجر د سیاسي او د اقتصادي فشار سره د مقابلې لپاره په اوزار بدلیږي، تر څو د کوربه هیواد د ټولنې مالي او فکري نظام په لنډه مهاله توګه تنظیم کړي. څلورمه، د کډوالو د ستنولو او یا هم پاتې کېدو له مسالې څخه د ډیپلوماټیک اوزار په توګه استفاده. حکومتونه د کډوالۍ د څپو د کنټرول څخه په سیمه ییز او نړیواله کچه کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ګټه ترلاسه کوي. د کډوالو د یوې ډلې شتنول یا هم د کډوالو یوې محدودې ډلې ته پناه ورکول د انساني عمل په معنا نه ده، بلکې دواړه سیاسي پیغام او معنا لري.
دا قانون په منطق کې کډوالۍ د انسانانو لپاره یو آزاده پرېکړه بلل کېږي، لیکن د قدرت په منطق کې د سیاسي ارادې د پلي کولو اوزار بلل کېږي. دلته د انساني کرامت بنیادي اصول له پوښتنې سره مخامخ کېږي. د تبعیض د نه کولو اصل، د فردي امنیت اصل، او د جبري نستنولو اصل. د انساني سیاست هغه درې ستنې اصول دي چې باید د دې ناوړو ګټه اخیستنو مخنیوی وکړي. هر کله چې یو دولت کډوال په ډله ییزه توګه باسي او یا ګواښ ورته کوي، په حقیقت کې په انسان کې د فردیت معنا له منځه وړي. له اخلاقي پلوه هم هر هغه سیاسي چلند چې کډوال په اوزار باندې بدل کړي، د معنا د خدمت په ځای د معنا د له منځه وړلو لامل ګرځي. ځکه چې انسانانو ته د اوزار لید هغوی په تشو شمیرو باندې بدلوي چې ځای په ځای کول یې اسانه دی.
خواګور دنکو، د کډوال سیاسي کېدل په ظاهره یوه اداري پرېکړه ده، خو په باطنه د ګډ ژوند بنسټونه ګواښي. ځکه کله چې کډوالۍ له انساني ساحې ووځي او د شمیرو کړکېچ یا ګواښ په ژبه ژباړل کېږي، نو د کوربه او د کډوال ترمنځ اړیکه له باور څخه وځي او پر ځای سړه او ویرجنې اړیکې راځي. کله چې کډوال د ګواښ په توګه کوربه ټولنې ته معرفي کېږي، نو د کوربه ټولنې لیدلوری نور په پلټنو یا متقابل تفاهم ولاړ نه وي، بلکې پر احتیاط، شک او وټن اخیستلو باندې ولاړ وي. کډوال حتی مخکې له دې چې ګناه وکړي، یوازې د شتون په جرم تر مایکروسکوپ لاندې نیول کېږي. په داسې فضا کې سیاست هر ورځ د حفاظت، تنظیم یا کنټرول په ټکو سره خبرې کوي، خو د دې آرامو ټکو تر شا د ویرې ایډیالوژي پټه ده. ویره له بل، له توپیر، له مانو احتلال څخه. په همدې حال کې کډوال له مدني ګډون څخه ځان لرې ساتي. نور د خبر اترو لپاره لیوالتیا نه لري، ځکه هر غبرګونې کېدای شي د نفرمانۍ نښه وګڼل شي. هغه ورو ورو له ټولنې څخه څنګ ته کېږي، نه د دلچسپی د شتون له امله، بلکې د دې ویرې چې د ستونزې په توګه ورته ونه کتل شي. او دا انزوا هغه څه نه دی چې سیاستوالان یې په ظاهر کې غوښتونکي وي، بلکې یوه داسې حالت دی چې د باور په کمیدو، د خلکو ترمنځ افقي اړیکو په ړنګېدو او د متقابلو قضاوتونو په زیاتېدو سره ټولنه له دننه څخه ځوړتیا له لورې ته بیایي. په داسې حالاتو کې هیچا په خپل ځای کې د امنیت احساس نه دی کړی. خریز د دې له ویرې چې بل ځای نه نیسي، په ورځني استراب او ویره کې ژوند کوي. کډوال د شړلو یا پټ تور له ویرې څنډو ته پناه وړي. حتی حاکم یا واکمن سره له دې چې د کنټرول ټول وسایل لري، له دننه د بې ثباتۍ احساس کوي، ځکه پوهیږي چې ویرېدلې ټولنه هر وخت کیدلی شي د خپلې ویرې له کبله پر ضد راپورته شي. حقیقي امنیت له ګډ منل شوي معنا څخه راځي، نه له خلکو له ظاهري کنټرول څخه. کله چې معنا ګډه شي، توپیر د شتمنۍ عمل ګرځي، نه د ګواښ. خو د کله چې سیاست په توپیر د ویرې په بنسټ جوړ شي، حتی دیوالونه هم امنیت نه راوړي. هغه نړۍ چې په کې انسان یوازې د لیږدولو وړ شمېره وي، خریز او کډوال دواړه قرباني دي.
د کډوالۍ سیاسي کول په ظاهره یو اداري پریکړه ښکاري، خو په باطن کې د ګډ ژوند بنسټونه ګواښي، ځکه چې هغه ځای کې چې سیاست د انسان محدودیت ته ورننوځي، معنا خپل ځای وسیله ته ورپرېږدي. کله چې کډوالي یوازې په جدول کې یو شمېر یا د کنټرول موضوع ته راټیټه شي، د کوربه ټولنې او کډوال ترمنځ اړیکه له ګډې پوهې بهر او د شک په کړۍ کې حسارېږي. په لومړي پړاو کې ویره ذهني عادت ګرځي. رسنۍ تل د کډوالو د څپو خبره کوي، نه د نویو راغلو انسانانو. اصطلاح بدلیږي او له بدل شوي اصطلاح سره د عوامو فکر هم بله بڼه غوره کوي. په ذهنونو کې کډوال په تدریجي ډول له ګاونډي په سیال او له انسان په احتمالي خطر باندې بدلیږي. په داسې حالاتو کې په کوربه هیواد کې هره ټولنیزه یا اقتصادي ستونزه سمدستي د کډوال پر وژو اچول کیږي، ځکه چې شتون یې هم د ناکامیو لپاره اسانه توضیح ده او هم د عامه افکارو د انحراف لپاره وسیله. خو تاوتریخوالی تل له قانوني سرحد څخه نه پیلیږي. ځینې وخت له روزنیو خبرو څخه سر پورته کوي، له هغو نظرونو چې په نانوایی، په بس او میټرو کې پیلیږي، له هغې جملې چې په خندا ویل کیږي خو د مخالفت او کرکې ریښې پکښې دي. دا هغه شیبه ده چې سیاست بریالی سوی دی، ځکه توانېدلې چې موږ د هغوی په مقابل کې بیا تعریف کړي او پردیتوب په تر ټولو روزنۍ اړیکو کې ځای پر ځای کړي. پایله دا چې کډوال هم له مدني ګډون څخه لرې کیږي. کله چې احساس وکړي ژغې یوازې هلته اورېدل کیږي چې د حکومتي پروګرام یا تبلیغاتي کمپاین برخه سي، نور باور نه کوي چې خبرې ذاتی ارزښت څخه برخمن دي. هغه په چوپتیا کې پناه اخلي، ځکه په چوپتیا کې لږ تر لږه خپل عزت ساتي. خو چوپتیا یې د رضایت نښه نه ده، بلکې د دوامداره بې باورۍ په وړاندې یوه خاموشه چیغه ده. په دې حالت کې کوربه وګړي هم آرامتیا نه لري، ځکه د نه ختمیدونکو سیالیو په نړۍ کې ژوند کوي، د دندې لپاره، د کور لپاره او د هویت لپاره. هغه امنیت چې وعده سوی و پر وزنی استراب باندې بدلیږي. د ځای، کلتور یا حتی د معنا د لاسه ورکولو استراب.
خوږو اوریدونکو، شاید داسې یو ورځ هم راشي چې هیڅ یو حکومت په نړۍ کې د انسانانو له کړاوونو څخه د سیاسي شخړو لپاره کار ونخلي او کډوالۍ د ژوندانه په یوې نښې باندې بیا ځلې بدله شي. تر هغې ورځې د وطن او کډوالۍ غږ به یادونه کوي چې انسان په وسیلې نشي بدلیدلی، او ښایي په پای کې هغه څه چې پاتې کیږي نه پرېکړې دي او نه سرحدونه، بلکې هغه ستړی او انساني حس چې بیرته معنا ته د ورستنېدا په لټه کې دی. که کډوالۍ په سیاست کې ورک شي، انسان له خپل داخلي کور څخه لیرې کوي، خو که معنا یې بیا وموندل شي، حتی تر ټولو بې وطنه زړونه هم ځای مومي. نو پرېږدو چې کډوالۍ د ژوندون روایت پاتې شي، نه د سیالۍ وسیله. دلته د وطن او کډوالۍ وه. غږ د پاتې کېدو اتلو ترمیان، د حقیقت او انځور ترمیان، د انسان او سیاست ترمیان، تر بل روایت پورې په آرامه زړه او روښانه سترګو سره.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا،
قدمونو په لیمو هر کلا راشی، د اخلاص غږ به تل وي زموږ اخلاص. د متعال خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې د هر کلا راشه ګلبان خوشو او عزت منوریدونکو زموږ سلامونه، نیکی هیلی ومنی، هیله ده چې انشاءالله و تعالی به روغ رمد او خوشحاله بیاست. عزیزانو، په نننی هر کلا راشه ګلبان کې بیا هم زه فاطمه له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو.
نو ډیره مننه میرمن فاطمی، زه هم خپلو ګرانو قدرمنو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبڼ خوندورو کې سو شعرونو او پیغامونو ته ناست وي او د خپل خوږو خوږو او قدرمنو ملګرو مینناکو خبرو ته به یې غوږ یخې وي. نو میرمن فاطمی، نو په هر کله راشه پروګرام کې زمونږ ځینی نوی ګلان هم شامل شوی دي چې ورته هر کله وایو ستړي مشي او د نورو نوی ګلانو د شاملېدو لپاره د واتس اپ ګروپ نمبر هم ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو خدمت وړاندې کوو، په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو خپلوانو دوستانو سره هم شریک کړئ. نو زمونږ شمیره په دې ډول ده: 00989945463. همداشان pashto99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک ایڈریس دی او تاسو په دغه پته خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. همداراز iranradio.ir/ps او pastoday.ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې په بیلابیلو برخو کې خبرونه، راپورونه، سیاسي تبصرې، سپورټي، دینی، کلتوري، ادبي کیسې، مرکې او دا شان لنډ شان ویډیوي کلیپونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. نو میرمن فاطمی، که تاسو خوښ وي له خپلو خوږو اوریدونکو سره به هم شریکه کړو. دلته به یوه لنډه شاندمه واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو قدرمنو اوریدونکو خوږو خوږو لیکنو ته.
له تهران رادیو هر کله راشه اوری، له تهران رادیو هر کله راشه پروګرام اوری. په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنې او مطلبونه شاملولی شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. عزت من اوریدونکو یو زل بیا تاسو ته هر کله وایو هیله ده چې تاسو هم د غز مجننه پروګرام په شوق او ذوق سره واوري. نو حمید صاحب زو د قدرمن اوریدونکو لیکنو ته از موږ یو قدرمن اوریدونکو شغله احسان موسینی صاحب یو ډیر په زړه پورې شعر دوله لپنده ډکه کیسه مشتره رجل چې او ل خپل قدرمن سره به شریکو.
بالکل به شریکو.
شغله موسینی صاحب وای چې من ماشنا خو بس خبرې در نصر کړی دی. د غیر په خوله چې دی د نه راتلو خبر
کړی دی.
وایي زه خو د امن مینه غواړم شر ته څه عجت دی بېګا دی. وایي زه خو د امن مینه غواړم شر ته څه عجت دی بېګا دی بیا په نه خبره باندې شر کړی دی.
وایي
زما د زړه د ستغي ژبې درته چا ویلی د زړه پم ځکه می مدام د مینې کار کړی دی.
آفرین.
وایي چې د زمری نو کې پرې رجی او بسری کوي په داسې لاره می د مینې لوی سفر کړی
دی.
وایي موسینی خیر که ډیره سخته وه خو هم تیره شوه. وایي روژه په خوله روژه یعنی په خوله می ده بچو سره اختر کرده.
دیر خواه موزینی سیب دیر خوندور شیر و لکه چی وی زو خود امن مینا غوارم شرط تا چه حجت ته.
واقعا
نو خدای تعالی دی اکری چی زمونگ پا درست سیمی که بلکه پا اسلامی نده که بلکه زو خود بدا ویم چی خدای تعالی دی پا درست نده که امن و ثبات را ولی
انشاءالله تعالی
چود انسانیت قدر و اهمیت بانده او دغه راز د سولې او ثبات په خوند باندې درست انسانان پوه
شي
او په تیره بیا موږ ټول مسلمانان سره ورونه یو او په درستې نړۍ کې د سولې امن ثبات او ورورولۍ نغارې غږو او په بیا خاص کر هڅه کوو چې خپله سیمه ګل ګلزار کړو. توپیر تعصب ناکراري او بې ثباتي په خپله سره له منځه یوسو. یو بل ته لاسونه ورکړو او خپل وطن آباد کړو او خوشحالي او تاندوالی او سوله خوره وره کړو.
انشاءالله ډیره په زړه پورې خبره دی وکړه حامد صاحب. مننه کوم انشاءالله تعالی چې د شغل موسینی صاحب چې د غشان په شاعرانه اندازې کې دا پیغام را ډالۍ کړی یو ځل بیا د هغوی څخه هم ډیره مننه کوم.
ډیره مننه کوو. ښه نو میرمن فاطمی دا هم د پاکستان له ټل سیمې زمونږ یوه ګران او قدرمن ملګري ښاغلي عزت خان چو په زړه پورې متلونه را لېږلي دي چې له خپلو خوږو ملګرو سره به یې هم شریکو. خانو عزت خان صاحب وایي که اوربشې په احساس سیر شي نو د خره هم هغه لپه ده. وږي دا خو یو واقعیت دی که نه. ښه بیا وایي چې چا په کلي کې نه پرېښودو او د ویل خر مې د ملک کرا وتړی. نو وایي چې بزې شودې به را کې خود پچوډه کې. ښه وار دی کله د زوی او کله د پلار دی. بیا وایي چې لمر په ګوته نه پټېږي د بارانه تښتېدمه د ناوې لاندې مې شپه
شوه.
بیا وایي چې د کلي وزه خو د نرخه مه وزه. نو مخکې وایي چې په جنګ کې اسونه نه
څربېږي.
واقعي دا خو یو خبره دی که نه. وایي چې اسونه په جنګ کې نه څربېږي. البته دا ډېره پند نه ډکه دی دا خبره هم. بیا وایي چې د کور جل سپک وي وطن په خلکو ښایسته وي. نو بیا وایي چې د خره مینه لګته ده. مخکې وایي چې خر د خید یعنی د شنو په خوراک څه پوهېږي. والله چې ډېر داسې خوندور
ډېر ښه. واقعا عزت خان صاحب ډېر په زړه پورې متلونه دي رالېږلي. حامد صاحب وخت په وخت زموږ ګران قدرمن اوریدونکي دغه شان متلونه رالېږي چې د خپلو پخوانیو پلرونو نیکونو د ذهانت او عقل ښودنې کوي. نو د خپلو پلرونو نیکونو خوندورې او له پنډه ډکې خبرې او متلونه باید هېر نه کړو او ورڅخه ښه استفاده وکړو. د خپل نننی ژوند په اوږدو کې نو ډېره مینه د دغه شان په زړه پورې او له پنډه دک متلونو د عزت خان لخوا چې موږ ته رالېږل شي. که ستاسو خوښه وي د خپلو قدرمنو اوریدونکو خوندور او له پنده ډکو شعرونو او څرګندونو ته له مخه کولو مخکې یوه لنډه شاندامه کوو او بیا به راګرځو د قدرمنو اوریدونکو نور مطلبونو.
نو قدرمن اوریدونکو او خوږو دوستانو بیا مو تود هرکلی کوو.
بله،
هر کله راشه ګلبن کې یو ځل بیا ستړي مشي. نو میرمن فاطمی راګرځو د خپل خوږو قدرمن اوریدونکو خوږو خوږو معلوماتي لیکنو کړه کتنو ته دا هم له پاکستانه زمونږ یو ګران ملګری چې البته خپل نامه یې نه ده لیکلی. نو یو ځل بیا خپل خوږو اوریدونکو ته خواست کوو چې خوږو او قدرمن اوریدونکو لخپلو لیکنو سره حتمن خپل نامه او ټاټوبه لیکي یا لږ تر لږه خپل نامه ضرور لیکي، ځکه چې دار ته معلومه شي چې زموږ خوږ او قدرمن ګلاب د کومې څانګې دی. نو دغه قدرمن ملګری یو ډیره په زړه پورې لیکنه را لیږلې ده میرمن فاطمی، چې البته تر یو حده اوږده ده، خو هڅه کوو چې وخت په پام سره یې په بیړی بیړی سره له خپلو قدرمنو اوریدونکو سره شریکه کړو. نو دغه خوږ ملګری لیکي،
بله،
د قبالیت ناسور او پښتانه،
بله،
لکه چې دای د لیکنې عنوان
دی.
نو دغه قدرمن ملګری لیکي، په نړۍ کې اکثر قومونه له خانه بدوشه قبایلیت او له قبایلیت څخه قامیت اورګر شوی دی. پښتون هم د نړۍ یو تاریخي او زوړ قوم دی، خو نن سبا هم زرګونه کاله پس په دې یوویشتمه پیړۍ کې د قبایلیت په اړه غوڅ غوڅ دی. حالانکه حکیم ملت خوشحال بابا وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دا هم وایي چې درست پښتون له کندهار تر اټکا سرایو د ننګ په کار پټ او اشکار. په یوه زوړه پور پښتو سره ویل کړو، په یوه ژبه پښتو سره ویل کړو، ولی هیڅ نشو له یو بل خبردار. نو بیا وایي چې علامه اقبال هم افغان ملت ګڼي او خوشحال بابا د دغه ملت حکیم، ځکه خو وایي کنه خوش سرود آن شاعر افغان شناس، آن کې ببیند باز گوید بی حراس، آن حکیم ملت افغانیا، آن طبیب علت افغانیا، راز قومی دید و بی باکانه گفت، حرف حق با شوخی رندانه گفت. نو علامه اقبال په اردو کې هم د خوشحال خان خټک د وصیت په سرخط د بابا فکر نظم کړی دی. په هغه کې هم د ملت ترکیب کارولی دی چې وای قبایل هم ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمد. نبیا وائی د شناخت تر حد خو خبرہ زڑا اخلی، خو نن سبا چی چوک یو قبیلہ منظم کوی او چوک بلا او اکثر پکی جان تا قام وائی، لکا یوسف زی قام، افریدے قام، بنگش قام، توری قام، وزیر قوم، مسود قوم او داسی نور قومونه. نو بو نو یا ورورا، نه یوسف زی کام ده او نه پرده او نه یو بل قوم، کام افغان او
پښتون ده.
پښتون ده بالکل هم داسی ده، ځکه خو په سلګونو کلونو پخوا رحمان بابا ویلی و چې کشور د افغانانو پرې ماتر شي، د هر بیت مصرع مې زلف د خوبان کا. نو خوشحال بابا هم بیا وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. نو میرمن فاطمی، زما په خیال موږ ته د پښتون په حیث د یو کېدو او د خپل قوم لپاره د دستوري حقوقو د غوښتنو ضرورت دی. که دا ونه کیږو، که دا یو نه شو، نو هم رانه نور خلک وسایل تروړي او هم زمونږه په سرونو سوداګانی کوي.
نو واقعي دغه ورور ډیر په زړه پورې مطلب او په تفصیل سره راژلې یا
بالکل په تفصیل سره
ودان زړه سوانده او ملت پال ښکاریږي. باید ټول پښتانه سره یو قوم شو، او واړه واړه قبیله توپ پریږدو او په یو قوم سره خپل خوک او تروړلې
وطن
وطن بیرته آباد کړو او شاد کړو خلک. نو د دغه قدرمن ورور ډیره ډیره مینه مننه. البته باید وایو چې له خپل نیکنې سره هم حتما حتما خپل نوم
ولیکي.
نو حمید صاحب خبره خو ډیره اوږده
شوه، البته اوږده وه
واقعا،
البته په زړه پورې وه میرمن فاطمي، ډیر معلومات وو پکې کنه.
نو ورشو د قدرمنو اوریدونکو نورو لیکنو ته.
بالکل بالکل مخه
دوستانو، یو ځل بیا تاسو هرکلی کوو، ستړی مشي نو راګرځو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته. حمید صاحب د هم د پاکستان د کورم ضلع له زیران کلي زموږ یو قدرمن اوریدونکي امداد بنګش صاحب د غنی بابا یو شعر را لېږلی چې قدرمنو دوستانو سره یې شریکو.
بالکل بالکل.
غنی بابا وایي چې د هندوستان د تخت په قدر که اورنګ پوهیږي، خو د جونګړې په عظمت باندې ملنګ
پوهیږي. وا ډېر زبردست.
وایي چې ای غنی هسې د رباب تارونه
څلش لوي،
او بې ذوقه خلک نه په راګ او نه په رنګ پوهیږي. ما چې د دین فلسفه څومره پورې وګتله ما چې د دین فلسفه څومره پورې وکتله، سړی به نه یم که ملا صاحب پش رنگ پوهیږي. وایي چې دا خو زموږ د جونګړو ملنګان د غنی چې هم په ذکر هم د هر رباب په
ټنګ پوهیږي. ډیر زبردست، ډیر زبردست. غنی بابا خو ډیر ښه شعرونه دي. البته امداد بنګش صاحب ډیر په زړه پورې دغه شعر را لېږلی دی او له پنده ډک شعر دی. نو ډیره ډیره مننه کوو چې د غنی بابا فکر دی یو ځل بیا را په یاد کړ. نو یو ځل بیا د امداد بنګش صاحب ډیره ډیره مننه کوو. نو میرمن فاطمی، اوس هم وخت دی د غږیزو پیغامونو. نو که خوښه مو وي نو ځو د خپلو قدرمنو اورېدونکو خوږو خوږو پیغامونو ته. البته دا هم له افغانستانه زموږ یو ډیر قدرمن اورېدونکي مشر او شنان دي، ښاغلي حاجي صاحب ثمرګل نیکنام خیل
صاحب،
یو پیغام را لېږلی دی چې ګورو سره سره شریکوي.
موږ هم اورو.
السلام علیکم. د راډیو مسؤلینو محترمینو ټولو ته سلامونه وایو، اوریدونکو ته، ملګریو ته. زاجی سمار نیکنام خیلیم. یو لنډ غوندې شعر به درته ووایو چې ما د داسې ټګمارانو د بې سوادو په باره کې مې یو داسې لنډ غوندې پیغام لیکلی و. نو په دې ډول ده، وایي: تا ته یوه و ما ته بله کوي، تا ته یوه و ما ته بله کوي، اشاره بل ته سودا خپله کوي. څوک یې غلط کړي بده پېښه راوړي، څوک یې غلط کړي بده پېښه راوړي، ګیله هوښیار بیا له پاګله کوي، او ټول کاهنات روزي خدای ورکوي، ټول کاهنات روزي خدای ورکوي، دا تور بورا ګیله له ګله کوي. او څوک پرمو او څوک په جنگ کې لوی شو، څوک پرمو او څوک په جنگ کې لوی شو، عمر خو تیر شو تعلیم کله کوي. دنیا تعلیم په تجارت اخته ده، دنیا تعلیم په تجارت اخته ده، خړ پښتون ګټه لمر چله کوي. او ټول ولس جنگ په نیټ او ټی وی ګوري، ټول ولس جنگ په نیټ او ټی وی ګوري، سمر نږدې سایل ټله کوي. وسلام.
تا ته یوه ما ته بله کوي، اشاره بل ته سودا خپله کوي. واجی صاحب ډیر زبردست، ډیر زبردست. دا خو ډیر په زړه پورې شعر را سره شریک کړی دی چې د قوم یو ډول حقیقت پکې بیان کړی دی. میرمن فاطمی، هوا حقیقت هم دا دی چې باید په خپل ځان رحم وکړو، په خپل قوم رحم وکړو، په خپل ټاټوبی رحم وکړو. او دغه چټي چټي وختونه چې انټرنیټ یې را څخه اخلي، باید ځان د خپلو بچیانو، د خپل کلي، د خپل وطن د آبادولو او رغولو کې صرف
کړو.
البته چې انټرنیټ هم ښه شی دی او هم بد. نو د یو ملګري په خبره چې انټرنیټ یوه داسې چاړه ده چې که وغواړي خپله خېټه هم ورسره چیرې کولی شي او خوندوره میوه هم ورسره خوړلی شي.
واقعا حقیقتا داسې دی. نو د حاجي صاحب ثمرګل صاحب ډیره ډیره مننه کوو په دغه ښه شعر. انشاءالله تعالی بیا د خپل په دغه پروګرام کې یعنی په هر کله راشه پروګرام کې نور شعرونه هم ستا د استولو په تمه یو.
بالکل بالکل
همداسې ثمرګل صاحب همیشه موږ ته ښه شعرونه
ډالۍ کوي. یو وخت شو چې بېدرکه شوی و.
انشاءالله تعالی موږ بیا ورته شراغلاس وایو او همیشه دا شراغلاس به موجود وي
انشاءالله.
دا هم زموږ قدرمن قومي ولسی او عوامي شاعر ښاغلي ګل اشنغري صاحب دی چې موږ ته یو پیغام را شریک کړی او موږ هم اورو د زړه په غوږونو
او چې سره سره شریکوي.
یو وخت پکې دا همیشه بوی پریشان شان چې روان په کمله روی کاروان روان چې کم مشر خوي سم بې کشران وي لکه سم چې پارت وي د باغوان غوان کمې شونډې چې ځنې کږې وږې وي نه سمېږي کپې مږې د جا پان پان بې پردې بندې سکل نه پټېږي که د ځانه څوکې روغ د پاکستان تان کمه ښځه چې ځله وي وخت پې تېر وي چېرې نه به شي بوړې په سورپې ځوان ځوان او ته چې داسې رښتیا وایې درویش ګله نو خود به سه سره څه وینن غما زیان زیان تاسو روستاسو خادم او همیشه ارګولش
واش نغری صاحب ډیر په زړه پورې او له فکر ډک البته لنډ شعر وو دې را لګلې دې. نو خدای پاک دې درته په قلم او ژبه برکتونه او رحمتونه نازل کړي
انشاءالله.
او هیله ده چې د تل په شان به را سره خپل دغه اړیکه نور هم ټینګه ساتئ. یو ځل بیا د عوامي او ولسی شعر ښاغلي اشنغري صاحب ډیره ډیره مننه
کوو. نو حامد صاحب لکه څنګه چې زموږ وخت ختم دی او زموږ پروډوسر میرمن صابری صاحب موږ ته اشاره کوي چې ستاسو وخت ختم شوی نو موږ هم په همدې وجه د دغه پروګرام پای ته رسوو. انشاءالله تعالی نور مطالب په بل پروګرام کې
مخکې راتلونکو پروګرامونو کې بالکل ملګرو ته به وړاندې کړو. نو که تاسو خوښوي لخپل خوږو اوریدونکو به اجازه تو غواړو.
دا خدای په امان.